آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو وړاندې په واوري چې والنټاین څوک وو او د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شوه.
قدم د عشق په دښته کېږده، لار د کرکې پرېږده، په کائناتو کې مینه اروا ونڅوه.
دا شعر هم لرو.
د زړه ولی مې غورځي، خدای دې خیر کې ببرایا، تصویر د وحشت کسیو کې له وړاندې ګرځوم.
د کتاب علمی بهیر رضاکار ځوانان څه ډول کتابونه راخوندوي؟
ډېر ټینګار په داسې یوې برخې نه کوو، نه یې په داسې متوجه. مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی، د هغې نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اغې په ولسوالۍ کې د جمهوریت د وخت د یو نیمګړی موزیم د چارو د بشپړېدو هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي له دغه موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمې اقتصادي وده به ورسره ښه شي.
په دې خپرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کاڼی اخیستی او په شګو کې ګډ وډ کار کاوه.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شي. د عشق ورځ د نړۍ په ګڼو هېوادو کې ولمانځل شوه. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې له کرسمس او نوي کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېرې مبارکیانې یو بل ته ورکوي. د والنټاین لمانځل له پیړیو پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوي دي. کله چې خبره زړه شي، پخوانۍ شي او لویه شي، چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردي کلتور ته هم خپله جامه وراغونځي. لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي. خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هېوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هېوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي چې له دې امله دې وخت د عشق او مینې سمبول وایي. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي.
دا ولنټاین یو تاریخ چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. دا یو روایت لمخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټنونو کې اوزې قرباني کېدی، بیا به یې د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر ته راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوستکي ولګېږي امیندوارې به شي، ډېر ماشومان به وزېږوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ دود داسې هم و چې په یوه ډبي کې به د نجونو نومونه لیکلي و چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ، او د کومې نجلۍ نوم به په ګوتو ورغی د به له دې نجلۍ سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نه کله تر واده رسېده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې یې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېره په دې باور دی چې ولنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 496 میلادي کال د فبروري 14 د ولنټاین په نوم ونوموله. خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 291 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړی دی.
امپراتور کلادیوس ویلی چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دی کړی هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخې ونیوله. خو ولنټاین د عشق په نوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دی زندانی کړ. دی په زندان کې پیوی ساتونکي مین شو او دا خبره چې افشا شو امپراتور دده د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. داسې ویل کېږي چې د اعدام په شپه ولنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په آخره کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. دا ولنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د برېټانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کال وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته ده. د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهور او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، کده آدم خان او شیرینو ده، کده پتی خان او رابیا ده، کده لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشته نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهنې او یو شمېر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی، په ازادي راډیو مجله کې مو تاسو ته د دوو داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړي دي چې پروسه ښکالې د خواږه شعرونو د ویب پاڼې له لوري چې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړي دي. یوه جایزه آمنه فنا اخیستی ده، ده دی یو غزل ده دی پشخ کی.
پاننگو کمی دمینه مسکا و نتوا، پاننگو کمی دمینه مسکا و نتوا، د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا و نڅوا. لکه سر شوې سرند غېږې ته راشه په ناز، زما په رګ رګ کې مهینه نوا و نڅوا. راشه ښکالو د قدمونو دې د ژوند موسیقي، راش سندر مکڑا شوند را تا بیا و نچوا. د پاولی دار کمیس لمن می پاتن گڑکڑا، پاس پٹٹر می لونگینا هوا و نچوا. قدم د عشق بدخت کیگ دا لار د کرک پریگ دا، قدم د عشق په دښته کېږدا لار د کرکې پرېږدا، په کایناتو کې مینه اروا و نڅوا. د محبت څراغه مرګ مې د ړومبی ویدرنا، د محبت څراغه مرګ مې د ړومبی ویدرنا، په شیشګۍ کې د رنځورا رڼا و نڅوا. لما نماخل زما یاغي باغي خویونه، په مستو سترګو کې مې مسته ګنا و نڅوا. فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوا، فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوا، روح لیوانی کړه ورته شیخ او ملا و نڅبا. روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا و نڅبا. په ننګو کې مې د مینې مسکا و نڅبا. د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا و نڅبا. د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا و نڅبا.
له امینی فنا څخه په مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب خوانی دی. د مینې ډیر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کیږي. د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسش کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه. له دوی څخه هم غزل سره اورو.
غزل وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام پا گرت که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پو قبر بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم دا کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام دی زړه ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام.
خالد ریحان ببری مننه چې خپل شعر پر ازادي راډیو مجلې لورولې وو او را لېشلې وو. وړاندې په خبرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد. خو له بي خبرتیا وروسته مو د کتاب علمي بهیر له تاسو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي
هم کرکتنه
کتاب علمی بهیر په خوست کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي. په دې بهیر کې شاوخوا دیرش رضاکاره ځوانان سره یوځای شوي دي چې دا هڅې کوي. په دوی کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی په واورو چې تر اوسه د خوست په کومو سیمو کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي.
کتاب علمی بهیر د خوست په شپږو ولسوالیو کې تر اوسه اما کتابتونونه پرانیستي دي. د هغې له ډلې اسماعیل خیل او منځوزي او د مرکز اړوند لکڼو سیمه د ګوربزو ولسوالي ندر شکوټ مشنبوت سیمه تېر ولسوالي او وروستی ته مسافل تقریبا میاشت وړاندې چې هلته یو کتابتون پرانیستی شو.
د کتاب علمي بهیر دغه هڅې له څه وخته راهیسې شروع کړي دي چې عامه کتابتونونه جوړ کړي؟
دغه هڅې د کتاب راټولونې بهیر په 1999 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوی دی چې تر اوسه همدغه کار دوام لري.
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوي او که نه راټولوي له نورو لیکوالو؟
دلته په دواړه کار کېږي. لومړی خو د دې کتاب علمي بهیر غړو ته که وګورو تقریبا ډېر غړي دي، دېرش شاوخوا غړي دي. موږ هره میاشت یوه ناسته لرو چې پخوا به د قبایلو ریاست کې دغه کار کېده، اوس یو پارک کې یوه ناسته لرو. په هغې کې په نویو پرمختګونو نوښتونو پلانونو باندې هم خبرې کوو. د کوم کتابتونونه چې جوړ شوي دي د هغې څخه د کرنې پلان هم جوړوو چې هغوی باید کرنه وشي او د هغوی په کتابونه یو بل ته تبدیل کړو. دا کار کېږي. د دې لپاره په دې ناسته کې بیا د کتاب علمي بهیر غړي او تاند د پیسې خپله راټولوي. هغه د غونډو مصارف هم پوره کړو، ځکه چېر کتابتون پرانیستل کېږي هلته یوه غونډه لازمي وي تر څو هغه د سیمې خلک هم خبر شي او غونډه کې ګډون وکړي. او تر ډیره دغه مبارزه چې د فیسبوک لارې مخته وړل کیږي او دغه کار ټول خصوصي ځوانانو او سنگیرو او تعلیم یافته خلکو نه مخته ډیر مرسته کړې ده او دا وایي کتابونه دي چې دوی مرسته کوي او لاندې غیامات د پین جوړیږي او یو څنګه زه اخلم چې د بهیر د غړو له پن څخه پیسې ورته برابر شي اخلي او تر ډیره مرسته د خلکو ده.
تر اوسه پورې تاسو ویلی شئ چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځای پځای کړی دي؟
لومړی کتابتون چې موږ پرانستلو اسماعیل خیل منځوی کې په هغه کې تقریبا در 550 کتابونه وو. دوهم کې تر خواوشا 500 ډیر شو کتابونه وو. دویم کې همداسې 500 خواوشا وو او همداسې د 500 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ هغه کتابونه د اپوزینو ځایونو کې هغه د کونکو لپاره که کارته سیمه واده هم شل کیږي چې لغه هم الته استفاده وشي ورسته کتابتون چې موږ ټول برابر کړو او تقریبا 1500 کتابونه د مستقل کولو کې ډیر یو لوی کتابتون و هلته به کې خدل شو.
تر دې ورسته تاسو څه پروګرام لري چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړئ؟
بالکل د خو ځینې شپږو سوالې پاتې دي لکه ارتیا موسسېږي چې هلته عامه کتابتونونه پرانستل شي نو دا لړۍ بالکل غزو همدغه کار ته به ان شاء الله دوام ورکوو چې نور ولایتونه ته به هم غزيږي او د خوست ولایت مرکز خو همدغه د کتاب لوی وهیر کوم غړي چې دي د غوي خپل کتابتونونه د خپل شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوي او ترڅنګ د همغه د کتابونو چې کوم ورټول شوی دي مرکز کې ستل کیږي نو ترڅو چې ولسوالۍ ته نه وړل شوی دې هم خلک په مرکز کې استفاده کوي.
کوم کسان چې تاسو کتاب ور سپاري آیا کوم ضمانت لري اخلي څنګه ور سپاري چې هغه بیا برته تاسو ته در و سپاري چې کتاب ځای نشي؟
ولسوالۍ کې لدی د اصلي تذکره اخیستل کیږي اصلي تذکره معنی ته شي چې کتاب بیرته و سپاري تقریبا یو نه دوه نه ځینې له کتاب له هوجن سره هم د وخت تړاو لري خو ډېر څنګه په وخت باندې نه کوي تر څو خلک یا بیروند نشي یا مینې رقم نشي اصلي تذکره یې کې او تر څنګ په مرکز برخه کې به دا کار کیږي چې د غوي نمونه ثبت کیږي نو مې لیکل کیږي او لږه ورسره چې مثلا ملګری وي یعنی دی چې مثلا دوی پیژنم چې څنګه نشته نو غوي نه بیا تذکره هم ناخلو او کتاب ورکو.
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغونډ کړی دي؟
دلته لکه مخکې چې دونه وشو دغه کتابونه د خلکو دی او خلک ورکوي مختلف ذوقونه دي مثلا زاده بیا تلولم بهیر د کتابونو ډلې کوم نو تبد ما سره د بیاتی تاسو د بل سره د بل برخه نو د بلابلو برخو کتابونه هم تر جمع کیږي چې دا د خلکو له بلابلو کتابونو دغه کتابونه راځي او د پینګار په داسې پیوی برخه نه کوو نه په داسې کوو چې مثلا دا کتاب د دین نظریې خلاف دی د غیر نظریې خلاف دی دې شي ته توجه نه کوو. عموما دغه فکرونه مختلف دي نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي لیکل کیږي او پنځول کیږي د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه یې ترلاسه کړي.
نوم یې محمد نبی اتل دی د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یو ډله موجوده ده دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څو وخت مخکې هم ماته کتاب راکړیو د کتاب نوم مو سینوها. د سینوها کتاب کڅه هم خو جمیری لور دی شاوخوا 800 صفحه لري. د کتاب په لمړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې دی ولولم خو کله مې چې کتاب ولوسته د کتاب هغه منصبان کې مې چې ولیدل په کتاب کې ډیر څه وو. کتاب د مصر د پیغمبر دی وزنګړی ډاکټر یادښتونه دي په دغه کتاب کې ډیر سره غلی وو. مثلا د کتاب دی یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوې ده. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې پټول نړۍ باندې وګرځيږي را وګرځيږي ټول هیوادونه وګوري خلک وګوري د غوی له کلچر سره آشنا شي او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډیر څه زده کړي یا ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو می غوښتنه ده چې دغه کتاب ډیر څه لري. کتاب کې ډیر څه موجود دي که غواړي چې د خپل ژوند مشالې وګرځوي په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوي نو دغه کتاب ولولي. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډیر زیاته مننه کوم چې ماته دغه کتاب راکړ او دغه کتاب په اساس باندې زوت وانی دمه چې ډیر څه زده کړم او په عقلي او علمي لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نو مې رشید منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شو د زیاتره ځوانانو ته د زده کړې او مطالعې زمینه برابر کړې ده. نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ماته هم یو کتاب راکړې. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بژاړې، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد. په دې کې د دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړ.
عبدالله حکمل یم د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ څخه. دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بیلابیل او غوره کتابونه کې دي چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغه ځوانانو له جملې څخه یو ځای یم چې بیلابیل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي او ډېر مې خوښ شوي دي چې هغه له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتش باران دی ناول دی، ډیره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډیره ښه انځورګري کې شوې ده او ډیره ښه نوي تشبیه کې شوې دي او ډیره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وایي د نن لوستونکی د سبا رهبر. معاصره بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وایي کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب به مو مټ شي. دا سجی راډیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مسی عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. دا سجرډو خبریال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښنو ورسولې ده.
په پام کې واچې د لوګر په محمد آغی ولسوالۍ کې د مسعینک د لرغونی سیمې د آثارو د کیښودلو او نندارې لپاره په دیر جریب ځمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړې شوې ځمکې چاردیوالي را تاو شوه، خو د نظام په سقوط کېدو سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دې پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ راډیو ته وویل:
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو دا ده چې دغه موزیم د دوهم ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپله یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګ د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي له دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی د مس عینک د لرغوني سیمې آثار دومره ارزښمند دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدنې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چې دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادت چې دي هغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدلې شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان انیان هم د سیمه تراشی او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغی ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډ ریکارونه لسره پیل کی.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه داده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته اغاز او شروع شي، او کوم آثار بستانی سیبین ساینا کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او را انتقال شي دلته. ګټه او پایده دولت ته او همدارقم ولس ته ده سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولس په نپا دي هم د دولت په نپا دي.
په همدې حال کې د لوګر سیمایي چارواکي وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپلو امکاناتو او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل:
دغه موزیم تقریبا په دیسه جربه مزکه کې د جوړیږي او کار یې دومره سوی ده چې یوازې د چاردیواري ده ترسره سوی ده جوړه سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجي امکاناتو ته خصوصا د اطلاعاتو کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغون پوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمېر فني کارکیندونکي وایي تر اوسه یې په دې لرغوني سیمه کې بېلابېلې لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 مسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دوه ناولونه چاپ شوي دي. یو ناروغ نومیږي، بل ورک شوي. شغلی اثر نږدې سل ادبي ټوټې لیکلي دي او شاوخوا 15 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد ته مخه کړو.
سړي د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی و. غوبون ور نږدې شو، مخامخ ورته کېناست او ویې ویل: ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست وې؟ سړي سر پورته کړ، څو شېبې د غوبون څېرې ته ځیر شو چې خیرنې څڼې یې باد رپول. سوړه سویلی یې وکیښ او ویې ویل: زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته یم. غوبون حیران شو، د سړي په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. د سړي په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غوبون ته یې په غریو نیولې غږ وویل: نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې. سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلي. د غوبون وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېدل او ویې ویل: وای، دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېده، هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او ویې ویل: هلته ګوره، ستا غوایان سره ښکر په ښکر شوي. غوبون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې یې کړې. کوتک یې څرخاو او په زوره زوره یې ویل: چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو، بېرته راغی او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ وهلې. سړي کوچنی کاڼه یې اخیستی و او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاږلې. غوبون وویل: ښه نو، تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و، بې له دې چې غوبون ته وګوري وایې وکړې: مانا چې انسان نه غواړي ډېر څه وکړي، خو هېڅ یې هم له لاسه نه کېږي. ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوبون وخندل او ویې ویل: دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ، مسکی شو او ویې ویل: مهم فکرونه او سوچونه، پرې پوهېږې؟ غوبون بیا تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. سړي زیاته کړه: ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تېر شي. غوبون وویل: داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته؟ زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم، نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پرېکړه وکړم او نور ویده شم. سړی مسکی شو. غوبون یې مسکا ته حیران حیران کتل. د سړي شونډې وخوځېدې، خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پرېکړه نه شي کولی. همدا د پرېکړې ځنډېدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پرېکړې شي. غوبون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. سړي د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې. لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. بیا یې غوبون ته مخ کړ: ناوخته نه دی؟ غوبون اسمان ته وکتل، له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو.
اڅر صاحب، په دې کیسه کې د یو سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر ښه انځور شوی دی. دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې له یو غوبون سره څه وایي، هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدې سړي دي. نثر روان دی، خو وړې خبرې شته. طبیعي خبره ده، مثلا د او کلمه څو ځایه پرته له دې چې ضرورت وي په کیسه کې راغلې ده. لکه سړي د غره په لمن کې لوی پرشې ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و. یا په بله جمله کې، ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟
شبر صاحب، زه چې کله لنډه کیسه لیکم،
دما اکثریت پام چی وی هغه خپل تخیل ته وی او هغه عاطفه چې زه غواړم چې په انځوري کم په ادبی پنځوانه کې زما اکثریت پام هغې ته وی او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخي او جملې لیکم. د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل لولم نو زه دا یوه کمزوري بولی البته کمزوري ده چې ډېر پام د هغه جوړښت ته نه رانه کېږي. دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ته نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسې اشاره وکړه دا پکې اضافه ده. البته کله کله زه د هغه نه وېرېږم په جملاتو کې چې که چېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې لنډې لنډې جملې وکاروم زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورسېږي.
عادتاً په داستان کې بهتر ده چې جملې لنډې وي. ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې اوږدې سي. دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یوه جمله بېرته راواخلم. مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشته ډډه وهلې وه، سر یې ځوړند و، آسمان ته یې کتل، په مځکه کې یې لاس واهه. یعنې په عادي ژبه کې همدغسې وایو. زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغسې کلمات زیاتوو، شاید علت همغه بي سي لاغه نثري ژبې بېرته حتی شفاهي ژبې ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي. بل شي ته به راشم نثر په برخه کې، نور د کیسې جوړښت ته به بیا وړاندې مخه کړم. په داستان کې لکه دغسې کیسه چې تاسو لیکلې ده، په دې کیسې کې اضافي شیان نشته، کیسه بې ځایه نه ده اوږده سوې. په ورته وخت کې له هرې کلمې سره حساب پکار دی. که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړند و، بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کړي. مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړې، ځوړند سر تصویر تکرار شوی، اوژې پورته غورځول تکرار شوي، د تندي تریو نیول تکرار شوي. فکر نه کوئ چې بهتره دا ده چې فرضا یو ځلې تندی تریو کړو، بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي، فرضا ویښتان یې کش کړل، لاس یې په لاس ووهه، لرګی یې لمځکې ووهه، یو بل تصویر ګټور نه وي؟
بالکل شیبر صاحب، تاسو نظر صحیح دی. څومره چې تصویرونه موږ ډېرولی شو په کیسه کې، همدومره کیسه تقویه کوي. خو زما سوچ د کیسه لیکوال په حیث دا دی، که چیرې زه کیسه لیکم نو که په یو نقاد نظر دا کار کوو، هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي، زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي، او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی.
ستاسو خبره سمه ده، زه ستاسو خبره تاییدوم. زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه دې ذهن ته راغله هماغسې ولیکه، وروسته دوهم ځلي چې کیسه ګورې هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بې خونده معلومه شوه هغه ترې لرې که، هغه او چې زیات شوی و هغه لرې که. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډه شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب، مکالمې په برخه کې د یو کرکټر مکالمه، د دې سودایي مکالمه ډیره دقیقه راغلې ده، عالي مکالمه ده. یعنی د دې کیسې تر اخره څوک په دې پوه ده چې داسې یو څوک خبرې کوي چې دی یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې ته زده کړې هم کړې دي، ځکه یې دله کلماتو داسې معلومېږي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې، یا بله جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه، زه هم وېرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله زه درېیمه جمله هم وایم، بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته، زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پریکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د غوابون، دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه، دا د یوه غوابون خبره ده. اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي، د سودایي او د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله، مکالمې مو بیا وروسته د اډټ په وخت کې دوم ځلی ولوسی چې د دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته؟
زما په نظر دې کې بزان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې د داسې خبرې نه ورته کوي، د خبرې د یوه بې سواده غوابون نه دي. یعنی له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه، دا یو څه د یوه بې سواده سړي جمله ده. یعنی له دې پرته د دې دواړو کرکټرونو خبرې سره نږدې دي، لکه یو انسان چې خبرې کوي. بهتره دا ده چې سره بېلې وي.
ستاسو مخه دا ده چې د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي.
زما مطلب هم دا ده. مثلا زه تاسو ته مثال درکړم. مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ کنه، وایې ویل چې چو چو، ډېر تصویري او مکالمه کې ډېر په ځای، هغه ځای سم ده. یا لکه بیرته همدا تکرار جمله ته لږ راته پرې وژغېږه، دا د غوابون ده. لیکن مثلا زه سوچ کوم دالا څنګه سخت ناروغي ده، زه ویریږم، ما وننیسي. یعنی یو څه کلیوالي، یو څه د یو بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوي وای، شای بهتره به و. اڅر صاحب، د کیسې تصویرونو ته راشم. ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې. مثلا خیرنې څڼې باد راپولې، ښایسته تصویر دی. مثلا غوابون منډې کړې، کوته کې څرخاوه، په زوره زوره یې ویل چو چو، دقیق تصویر دی. او څوک دستي همدا انسان د چا سترګو ته درېږي، د سړي مخې ته په شګو کې پلتۍ وهي، دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. له لویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی. نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي، که دا پېښې په کمره کې راغلې، دا د کیسو نثر دی. کرا نغلی، دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یو بله ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ستاسو په کیسه کې یوازې یوه جمله دا ستونزه لري، نوره کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته ووایم: لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. دا ستاسو خبره ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل دا خبره د ما ده، دا تصویر ما راخسته ده. ما کوشش کړی دی چې یو غمجن ماحول انځور کړم دلته. کار ما کړی دی، کرکتونکو ته مې پرېښی دی، هغوی چې نظر پرې ورکړي زه ډېر خوشحالېږم. او که چیرې کوم داسې کار وي چې باید وای نه کړم، نو هغه زه په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیسم.
وای هر نثر تکه یو څوک بیرته له سره وګوري، خامخا یو څه پکې وي کنه. ستاسو په دې ښایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظر د چان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم. تاسو لیکلي دي: غوابون چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو. که چیرته دا د چوپه کلمه ترې لرې کړو، په معنا کې څه تغییر راځي؟
د چوپه خوله ما ځکه ورته راوستلې دلته شیبر صاحب، چې دې سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته. یو عجیب خبر دغه سودایي دته داسې خبرې کړې دي چې د په لکه په اندېښنو کې چې ډوب کړی، نو بېد دینه چې یا په مشپیلک ووهي په غواو پسې، یا کومه زمزمه وکړي، یا څه بل څه وکړي، چوپه خوله لکه دی هم چې په اندېښنو کې ډوب شوی وي په خپل غواو پسې روان دی. زه وایم چې دلته دا چوپه خوله کلمه به پر ځای وي.
څرنګه چې تاسو توضیح کړه دا سمه ده، یعنی همداسې ده. یوه بله پوښتنه: کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده، دلته نتیجه څه ده؟
شیبر صاحب، ډیری لیکوالان یو نقشه یې ځان ته رسم کړی دی کیسې په لیکلو کې. مثلا پای دی، پیښه ده، د پیښې اوج دی، او مشکل غوټه دا په کیسه کې راولي، او بیا هغه اخر کې حل کوي، په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي. زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبي نثر دی ښایسته وي، راښکون دی ولري، ښکلا دی ولري، حتی که ډېره تلوسه هم نه وي پکې زه یې مخالف نه یم، او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم. زه وایم چې هنر دی وپنځول شي، په هغې کې لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایي رسوي، لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي. ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی. نو د معنی که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه د کوم پیغام دپاره لیکلې ده،
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب، سوال دی نتیجه ده، یعنی نتیجه څه ده؟
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوی نشوم څه رقم
ده د د داستان ژانر ځان ته ځانګړنه لري، د دې خصوصیت دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی.
صحیح، یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کوم خبره شوې دي یو نتیجه نه دراوتلی. نو
ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده ستاسو په نظر؟ نتیجه څه ده؟
که زه ووایم چې زه نه پوهېږم، زه وایم چې دا به سم ځواب وي چې تاسو ته وایم.
را به شم دې ته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایی. د عنوان په برخه کې فکر نه کوي چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ورلمخه کرکټر ونه پیژني، له مکالمو، له تصویرونو او د کیسې له متنه په اخره کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایی وو.
تاسو خبره سمه ده شیبر صاحب، خو سودایی عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې کلوستونکی وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دی، سودایی څوک دی، څنګه سودایی دی، ولې سودایی شوی دی. ما ځکه دا کار کړی دی.
لمومند محمد یاسر څخه مننه چې همې کیسه ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړه او همې په نقد کې برخه را سره واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته رسیږي. تر بلې وي زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.